درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د وینې په اړه د وینې په ګروپونو او نورو اړوندو موضوعاتو خبرې کیږي. دا پروګرام نوریاس نوری پر مخ بیایي. خو مخکې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. له افغانستان څخه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی جوپه نن سعودي عربستان ته روانه شوه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه نن د کابل له هوایي ډګر والوته. که څه هم سږکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسلاباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن وژل شو او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیت قمندانۍ یو افسر چې د نوم له شودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نشالول شوی ماين چاودلی او یو شمیر کسانو ته مجروبله اړولیده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې، خو تر دې دمه د مرشوبلو کرشمیر نه دی څرګند. د کندوز د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدی پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چاته مرشوبله نه ده اوښتی. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوې دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د چارچینو ولسوالۍ په تګاب سیمه کې تیر ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. داخل شوی را چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل او ورس یالی کې یو بل سره مخامخ شي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون په شپږو وکټونو وګټله. افغانستان تر دې وړاندې 3-5 ورس یالی له زیمبابوی وګټلې او ځان یې یو ګام نور د 2023 نړیوال جام غوراوي ته نږدې کړ. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمی وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف راسپانې سره په خبرو کې ول کلویدیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد به ژر اتمی وسلې جوړ کړي. د له هیوادونو غوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمی وسلې جوړ نه کړي. د چین دفاع وزیر وای له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هې نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنز د اړیکو شکیدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دواړو خواو ترمنز په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبري کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او يرغلیس هدفونه نه لري.
یا د ژوند شتمنی
زمانو ریاست نوري نه کې هلي او پرزويني او منه په دې هله چې لبش پړې روغتیا خبر خمنو سي د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه پیلو. بل سبا د جون 14 د ویني د ورکولو نړیواله ورځ ده. د وینې له ورکولو هدف د هغو کسانو ژغورل دي چې وینې ته اړتیا لري. د وینې ورکول څه ګټه لري؟ وینه د انسان په بدن کې څه ډول فعالیت کوي یا جریان په څه ډول دی؟ وینه په څو ګروپونو ویشل شوې؟ د وینې کومې ناروغۍ دي؟ درملنه او له وینې سره په تړاو نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زئی هم دعوت کړی دی. د غرض هڅه کوو چې د وینې د بانک له یو مسول سره هم په دې خبرونه کې خبرې وکړو. تاسو هم کولای شئ چې دې خبرونه ته ټلیفون وکړی. د ټلیفون شمیرې مو دی 00420221240. البته همدا شمیره مو د عادي شمیره هم ده او د واتساپ شمیره هم ده. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ چې په وړیا توګه راسره تماس ونیسئ. یو ځلی بیا تکراروم: 00420221240. که په مشخص موضوع راسره خبرې وکړئ. وینه د انسان په بدن کې ډیره مهمه ده. د وینې په تړاو تاسو هم ښایي ډیرو معلوماتو ته اړتیا ولرئ. لکه څنګه چې مو وویل، نن د جون 14 د وینې د ورکولو نړیواله ورځ د هر کال دا ورځ د په نړۍ کې لمانځل کیږي، او هدف یې همدا دی چې د وینې په ورکولو سره د نورو کسانو د ژوند ژغورنې په اړه د خلکو پوهاوی زیات شي. هر کال په نړۍ کې په میلیونونو کسان خپل وینه ورکوي. د وینې ګروپونه څو دي، او دغه راز د وینې د په بدن کې د وینې د جریان، د وینې د سره تړلو ناروغیو او درملنو په باب به خبرې وکړو. خو لومړی به ورشو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی ته. احمدزی صاحب، د خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری سیز ده هم پا خپلوار تاسو تا او دی ازادی رادیو طول و محترم موریدون که تا خپل طرف سلامون نیکیلی او احترامات بندی کم.
مننه چې په دې خبرونه کې مراسم غړون وکړل. لومړی راته وایي چې د وینې لورکولو هدف څه دی؟ که څه هم لنډه مارنه واچوله، وینه که چیرې ورکړل شي د ډیرو کسانو ژوند ژغورل کیږي. خو په خپله یو انسان چې وینه ورکوي، آیا اړتیا لري چې باید په کال کې یو ځل یا دوه ځلې وینه ورکړي؟
ډېره ډېره مننه نوري صاحب. مخکې دی نه چې بس په دې رابطه باندې خبر وکړو چې دغه انسان څو وارې وینه ورکولی شي په کال کې، کوم حالاتو کې ورکول کېږي، کوم انسانان د وینې اخیستلو ته ضرورت لري، وینه چې وانخلي څه مشکلات سره مخامخ کېږي. په دې رابطه باندې غواړم چې تاسو لاندې معلومات ورکړم.
مهرباني.
اول دا چې دغه وینه زموږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده، دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده، او همدارنګه ټول غذایی مواد. لکه څرنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري، همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي، هم غذایی مواد رسیږي، او دغه اکسیجن غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې، یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي، هغه زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته هم اکسیجن او غذایی مواد رسوي. کله چې په بدن کې د وینې کمبود رامنځته شي، نو په همدې اساس باندې د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته او همدارنګه د بدن ټولو حجراتو انساجو ته په کافي اندازه سره اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي. نو چې کله ونه رسیږي، هغه نو د قسمه قسم مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې د وینې کمیدل زموږ ستاسو د حیات سره مستقیم من رابطه لري. کله چې وینه کمیږي، نو په هغه صورت کې دغه د وینې د ورکولو اندازه هم معلومه ده. کله چې هیموګلوبین 2 ګرامو څخه په 1 دیسی لیتر کې کم شي، نو باید د اشخاصو ته وینه ورکول شي، او یو یونټ یا 500 وینه چې د هغه 1 ګرام هیموګلوبین پورته بیایي. کله چې دغه د هیموګلوبین اندازه د انسان په بدن کې 8 ګرامو څخه پورته وي، نو په هغه صورت کې باید دوی ته دوایانه ورکول شي. که چیرته مختلف الامراض دي، هغه د هر مرض جدا تداوی ده. خو که چیرته علت د کمخونی سرطانی امراض وي، ځکه په سرطانی امراضو کې په اړوکو کې وینه نه جوړیږي، بیا موږ کولای شو چې دې مریضانو ته د هماغه سرطانی دواګانو د کیموتراپي او رادیوتراپي او شیموتراپي په څنګ کې دغه وینه هم مریضانو ته ورته ورکړو. کوم اشخاص ته وینه ورکولای شي؟ څلور عمومي ګروپونه دي چې هغه په وینه کې موجود دي، او فرعي ګروپونه چې دي هغه په بیرونو ګروپونه دي. دغه څلور ګروپونه چې یو بل ته وینه ورکولای شي، دا ډیر مهم دي. اول او ګروپ دا بیا سپر ګروپ، دوهم ای بی ګروپ دا، دریم چې دا بی ګروپ دا، څلورم چې دا ای ګروپ دا. او ګروپ د دې جنرال ډونر وای هر دیونه هر څوک چې هر ګروپ ولري هغه اشخاص چې دغه دیونه ګروپ ووي هر چاته یا دیونه ګروپ یې صفر وي هر چاته وینه وینه ورکولای شي چې دې ته جنرال ډونر وای او همدارنګه هغه اشخاص چې اوه ای بی ګروپ ولري نو چې ای بی ګروپ له هر چا نه وینه اخیستای شي خو هیڅ چاته بغیر دی ای بی د وینه نه ورکولای او همدارنګه دی بی ولا چې دې ستنه بینه هم وینه اخیستای هم بی ګروپ ته وینه ورکولای شي او دی ای ګروپ ولا اشخاص ګروپ دی هغه دی ای ګروپ ولا نه وینه اخیستای شي ان دی ای ګروپ ولا ته وینه ورکولای شي مخله دینه چې یو څوک یو چاته وینه ورکوي نو باید دغه دی چا په نس باندې چې وینه ورته ورکوي دی په وینه کې مختلف هغه ساري امراض چې د وینې لر انتقالیږي هغه معاینات باید وشي او همدارنګه په کال کې یو ځل نه نیول تر دوه ځله پورې هر انسان کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي دا صحت لپاره هیڅ تاوان نه ده بلکې صحت ته فایده لري ځکه زموږ استاذو په اډوکو کې وینه په نارمل حالت جوړیږي نو زموږ استاذو صحت لپاره کوم تاوان نه لري که چېرته موږ په کال کې وینه ورکو بعضې امراض دي چې هغه امراضو په نتیجه کې یو چې هر درې میاشتې د تداوی په رابطه باندې باید خپله وینه یو چاته ورکړي مثلا پالیسایتیمیا په هغه کې د وینې غلظت فوق العاده زیاتیږي د هیموګلوبینو اندازه چې که په یو ډیسیلیتر کې ولس ګرامو نه پورته شي دا اشخاص کولی شي چې والنټیر هم د تداوی په رابطه باندې هم یو چاته وینه ورکړي
تاسو خو رڼا په واچوله کوم کسان وینه ورکولی شي او کومې نشي ورکولی که لنډ رڼا په واچوي
دوی سره به اول کچیرته یو څوک اول باید دې باندې پوه شي د وینې نارمل اندازه څو د انسان په بدن کې په نرانو کې په خپل د وینې اندازه چې نارمل وي هغه 12.5 ګرام په یو ډیسیلیټر کې او په خپل کې چې د 12.5 ګرام په یو ډیسیلیټر کې دا نارمل اندازه ده دا یو انسان
بله ډاکټر صاحب دا خو باید یو څوک لارج شي تر اوسه پورې ګمانم چې په افغانستان کې ډیر خلک نه پوهیږي چې د وینې ګروپ څه دی باید لارج شي وینه ورکړي لابراتوري معاینه باید شي نه په ټوله کې کراته وایي چې مخکله دی چې یو څوک تصمیم نیسي وای چې زغوړم وینه ورکم مثلا څوک ورکوي چې څوک نشي ورکولای مخکله دی چې لابراتوار ته لاړ شي وینه تجزیه او تحلیل شي
اول خو باید دا چې باید مخکله دی چې څوک چې تاسو په وینه ورکوي که چېرته ساري امراض ولري مثلا تور او سپین جړه چې هغه ته هیپاتایټس ټایبیوټایسي وایي که چېرته دا د یو چا په نس باندې موجود وي او فعال شکل وي هغه چاته وینه نشي ورکولای مثلا یو څوک د ایچ آی وی یا ایډز ولري دا یو چاته وینه نشي ورکولای بعضي نور ساري امراض چې هغه په وینه کې وي نو هغه یو چاته وینه نشي ورکولای خو که چېرته دغه ساري امراض کاغه وایرسي وي کاغه بکتریایي وي چې انسان بل انسان ته انتقالیږي او هغه نشي ورکولای چې وینه ورکړي مخله دینه چې وینه ورکوي باید څه کاروسی اول باید وینه کې د ساري امراض باید معاینه شي چې دا اشخاص او ساري امراض نه لري دوهم د هیموګلوبین اندازې معلومه شي په نرانو کې باید هیموګلوبین اندازه د 12.5 ګرام څخه کم نه وي په خځو کې باید 12.5 ګرام نه کم نه وي کچیر ته کمی دا اشخاص هم وینه نشي ورکولای دا هم د کم خوري فاتې شي کچیر ته د هیموګلوبین اندازه نورمال وي کم خون نه وي کولای شي چې انسان ته وینه ورکوي وینه ورکول به د دوی په صحت باندې هیڅ کوم منفي تاثیر نه لري بلکې د دوی په صحت باندې مثبت تاثیرات اچوي
د وینې د ورکول لپاره مشخص عمر هم مشخص شوی دی یا مثلا وزن سره هم ارتباط لري نه لري
وینه ورکول اول خو د عمر سره کوم غن لري او کولای شي چې دا ټول ځوانان چې ځواني حالت ورسیږي او چاته وینه ورکي او بل وینه د چاقي سره کوم رابطه لري وینه په خپل
مثلا ډاکټر صاحب له اویا کالونو پورته څوک کوم وینه ورکولای شي کوم لري له اویا پورته وی له شپاړس ولسونو ښکته وی
نه ماشومان کې اکثر یو ماشوم نه شپاره سره نه دوه سره چې کمی اغه اکثر وینه نه ورکی وینه باید ورنه کی او د اویا او نه پورته نظر دي چې حتی باید وقتل شي که چیرته مزمنه التهابي امراض ولري اکثر د مزمنه التهابي امراض یا اویا کلنی نه ورسره رامنځته کیږي نو بیا په هغه صورت کې د اشخاص کامل د کمپونی سره مخامخ کیږي او بیا وینه نشي ورکولای خو په هر صورت باندې که په مجموع کې دا چې موږ ورته اشاره ورکو که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي نو د وینې اندازه باید وکړل شي که چیرته په نارمل حالت کې د اویا کلنی نه وروسته هم نه ورکولای شي، او که چیرته وینې مقدار کمې په ځواني کې هم نه شي ورکولای، که پلار مدرین کې په هر حالت کې کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. د وینې ورکولو نه مخکې باید ګروپونه د دواړو تعین شي چې چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم باید تعین شي، چې څوک چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم تعین شي. لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، یو څوک نشي کولای چې د ګروپ او صفر وي، او یو څوک چې وینې ته ضرورت لري دغه ګروپ ای بي وي، ای بي ته نشي ورکولای، ځکه بیا د دې په مقابل کې ریاکشن راځي، عکس العمل راځي، حتی دا مریضان انفلاکټیک شاک ته ځي، او 15% مریضان بیا خپل ژوند هم د لاسه ورکوي.
دا خو ډاکټر صاحب د خپلوانو یا د دوستانو ملګرو ترمنځ شو که څوک ناروغيږي او بل په کور یا په کورنۍ کې پیدا کیږي وینه ورکوي، که راشو دغه عمومي د وینې د ورکولو جریان ته ډېر ځلې کمپاینونه کیږي. په تیرو نږدې شلو کلونو کې موږ د ډېرو کمپاینونو شاهد یو چې له خلکو غوښتل کېدل چې خپله وینه ورکړي په د بانک د وینو کې وینې ذخیره کېدې په ټوله کې. که راشو دې خبرې ته، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړله چې وینه د انسان صحت، د وینې ورکول صحت تهم خدا، که په ټوله کې مثلا دغه سی غوښتنه کیږي یا په نورمال حالت کې خلک آیا په افغانستان کې وینه ورکوي نه ورکوي، او تر څومره حد پورې دغه موضوع دود ده؟ تاسو چې په خپل یو ډاکټر یاست، آیا د وینې د کمښت سره مخامخ شوی یاست پرته له دې چې د کورنۍ غړي پیدا کړي چې ورش درشي او وینه معاینه کوي، آیا بانک دی وینه شته چې له هغه ځینه وینه ترلاسه کوي؟
نورې صاحب دا ډېره ښه پوښتنه ده، که چیرته یو څوک وینه ورکوي په دې کېږي نو هلته هر څوک ورکولی شي. کله چې وینه ورکړي که په یو شبخانه کې چې بلډ بینک موجود وي، یعنې دا د وینې بینک موجود وي، یا په خپله په هر ځای کې دغه د وینې بینکونه موجود وي، هلته خپله خاص ماشینری ده چې هلته وینه ساتل کېږي، نو بیا په هغه صورت کې دا وینه ورکول کېږي، وینه هلته ساتل کېږي، د بیا د وینې ګروپ تعینېږي. د هغې نه وروسته د ضرورت په وخت کې هر څوک کولی شي چې هغه خپل مربوطه ګروپ وینه د هماغه د وینې د بینک څخه ترلاسه کړي. یا دا چې یو څوک یو ګروپ وینې ته ضرورت لري او د سره هغه نه وي، دا باید لاړ شي د خپل وینه عملته بینک کې ورکړي. بینک چې ورکړي د مقابل کې هغه ګروپ دی ویره چې دی ورته ضرورت لري د وینې د بینک څخه یا د بلډ بینک څخه اخیستلی شي. نو ما په مجموع کې که چیرته امکانات موجود وي، هر څوک باید په کال کې یو ځل یا دوه ځله 1500 سی سی چې یو پوینټ وینه ده دا ورکولی شي. دا د انسان صحت لپاره فائدہ لري. دا چې په بینک خون کې ذخیره شي، بیا د ضرورت په وخت کې هغه د بینک خون والا هر چیز د کوم شبخانه کې مرزان، مثلا یو څوک د مریضان دی په افغانستان کې د سرطانی امراض، د وینې امراض، د وینې سرطانی امراض، دا فوق العاده زیاتې، نو دا اډو کې وینه نه جوړي، دا د کمپنی سره مخامخ کیږي. بیر کولای شي چې دوی د مرکزی به یې هغه مربوطه شبخانه کې چې بستر دی د هغه ګروپ څخه دوی استفاده کولای شي. که د پایواز د وینې ګروپ د خپل مریض سره مثلا ماشو نه لري، دوی کولای شي د خپل وینه بینک خون پوهي، دغه په یواز کې د خپل مریض د ګروپ د مربوطه مریض د ګروپ مطابق وینه ترلاسه کړي. نو وینه چې د لکه مخې مچې اشاره وته وکوله، دا مثلا د انسان ته حیات ورکړي، ځکه چې په وینه کې اکسیجن او غذایی مواد دي، او زموږ ستاسو د بدن ټولې برخې حجرات او محتاج اکسیجن او غذایی موادو ته ضرورت لري. چې دا ودنه رسیږي نو مریض خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي، او حیاتي ورغارونه خپل فعالیت
فعالیت له منځه ځي. مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي، ډېرې پوښتنې به اوریدونکو هم لري، تاسو دغه پوښتنې در سره یادداشت کړئ. بلې قدرمنو اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده له ازادي رادیو. نن مو موضوع د وینې انتخاب کړی ده یا غوره کړی ده، هغه هم په دې پلمه چې بل سبا د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده. خدای چې پر همدې موضوع هم را سره خبرې وکړې، د وینې د ناروغیو پرته د آیا کلمو وینه ورکړې ده نه مو ده ورکړې، او که په دې هم را سره وغږیږي په همدغه مشخص موضوع د سکایپ لارې هم کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ. راډیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ آدرس دی، او دغه راز دغه شمیره بیا در سره یادداشت کړئ. واتس اپ شمیره ده، وړیا شمیره ده، 00420221120401. ازادي راډیو د یو اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زمو تماس نیولئ.
نوری صاحب محترم تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کین لغمان.
همدرد صاحب خبرونه ته خراغ لاست کلمو وینه ورکړي.
وینه خو مې ورکړې دا نوری صاحب خو زه به راسم خپل مطلب
ته. کراس کم دغه زما پوښتنه تاسو بخنه غواړم کلمو ورکړې د وینه
یو لاس کاله مخکې مې لاس کاله مخکې
څه شول چې وینه مې ورکړله؟ د وینې بانک ته ورغلی که کوم ملګري یا دوست چې وینې ته اړتیا درلوده ور مو کړه؟
لا بس یو ناپېژنګلو زنانه وه او بس هغه په ماشوم تکلیف کې وه، هغې ته ضرورت وه، هغې ته بس یو چا موږ نه درخواست وکړه، هغه ته مو ورکړې وه. نور
کله چې مو وینه ورکړه، له وینې ورکولو وروسته مو کوم داسې احساس درلوده د ناروغۍ یا کوم جانبي یا عوارض د څه درلودل که نه؟
یار ابو نوری صاحب هلته هغه مریض ډېر بېسوره وو که نه، او موږ پېژندم هغه مریض. موږ سره صرف هماغه تشویش و، داسې خاص پې نه و پوسوي، خو داسې ملګرو را ته جوس موس راوړه، نور ملګري م را سره ول که نه، او وینه م ښه سپا وه که نه، لکه هغه ډاکټر هم خوښه کړله وای وینه دې سپا ده که نه.
بیا څه شو چې ناروغ جوړ شو ستاسو په وینه باندې؟
ناروغ جوړ شو، ناروغ جوړ شو، بېخي نیمه شپه م وه، او داسې ډېر په ور هم کې هغه سړی راغی که نه، کېدی چې هغه سړی هم د ما هغه ګوري.
څه احساس مو وروسته کوه؟ اوس څه احساس لري چې د عقل دی او چا ژوند خو مو ژغورلی دی؟
یاره نوری صاحب، که د موږ په دې وړوکي باندې د بل چا ژوند ژغورل کېږي او د هر چا ژغورل کېږي، باید سرپه ونه کړي، ځکه چې بس د بل چا ژوند ژغورل له خپل ژوند نه هم ډېر ضروري دي، ځکه چې موږ پسې یو بله زندګي.
مننه همدرد صاحب، که پوښتنه مشخص لري لطفا مشخصه پوښتنه وکړي. بله همدرد صاحب، مشخصه پوښتنه له ډاکټر صاحب احمد زینت صاحب پوښتنه لري، مهرباني چې نور اوریدونکو ټلیفون نه کوي. بله همدرد صاحب، زما غږ اوري؟ بله ستاسو غږ زه اورم، مهرباني. قدرمن اوریدونکو، د واتس اپ لارې مو د نور اوریدونکو هم تماسونه نیولی دي. په عین حال کې دوه کسه موږ نشو اخیستلی. بل ډاکټر صاحب، که تاسو صدر شو ټلیفوني اړیکو کې موږ ستونزه لرو، موږ ستاسو غږ نشو اخیستلی فعلا. احمد صاحب، مخکې د همدرد صاحب خبرې مو واورېدلې، د وینې له ورکولو وروسته چې یو د ته ځینې سپارښتنې شوې وې، کله چې یو انسان وینه ورکوي بیرته چې هماغه خپله وینه یې پوره شي څه باید وخوري؟
ډېره مننه نوري صاحب. دا چې کله یو څوک وینه ورکي، وینه چې ورکي نو د بدن هغه حجم دوراني چې ورته وایي انټروواسکولر والیوم یو څه کمېږي، نو دې مریضانو ته څه ګنګسیت او خستګي دا شی پیدا کېږي، او فشار که چېرته وینه ډېره کم وي او زیاته وینه ورکي فشار یو څه اندازه راشي کېږي. دې مریضانو ته اول خو باید بیرته دغه حجم دوراني پوره شي، یو څه اندازه مایات ورکول شي، د مېوې جوس هر څه وي شوټي وي، خو چې مایات وي بیرته بدن جذب کړي او د بدن انټروواسکولر والیوم یا حجم دوراني پوره شي، چې فشار چې هغه به نورمال حالت وګرځي او ګنګسیت منګسیت دا به منځ شي، او د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته لکه دماغ، خپله زړه، ګرده، جګر، دغه د وینې جریان یا پرفیوژن ورته بیرته نورمال حالت راشي. دا یو. او بل د دې دپاره که چېرته مثلا یو داسې عجله واقعه وي او د وینې مقدار یې له 200 ګرامو څخه کم شو، یا دا چې پخوانه هم کم وي، روزانه زموږ ستاسو بدن ته نوري صاحب 1 میلیګرام اوسپنه جذبیږي او 1 میلیګرام اوسپنه بیرته د بدن څخه د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې له بدن څخه ضایع کیږي، او یا دا چې یو څوک چاته وینه ورکړي دلته هم وینه ډېره زیاته د بدن څخه دا اوسپنه هغه کیږي. نو دې اشخاصو ته په کار ده ټولې هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره اوسپنه ولري، د هغې څخه زیات استفاده وکړي، مثلا لکه غوښه، خصوصا جګر، او همدارنګه د میوجاتو نه استفاده وکړي. نو دا به انشاءالله بیرته وجود کې کومه وینه اوسپنه کمبود شوې ده هغه بیرته جبرانیږي او بیرته دغه شخص نارمل حالت راځي. او دا کوم د تشویش خبره هم نه ده، که چیرې دا شیان هم وانخلي د فتن د وینې ورکولو نه وروسته مایات واخلي، دا هم ورته کفایت کوي، بیرته زموږ ستاسو د بدن اړوکي دا وینه پوره کوي انشاءالله. کومه خاصه هیڅ ستونزه د اشخاصو ته نه ده متوجه.
مننه. بل اوریدونکی د مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم نوری صاحب، علي جلال ورور جوړ بيداره بخير خیراتي.
مننه کور ودان، څوک او لکم زمو تماس نیولې؟
ډیر مننه سبا کس سبلا چې ګزيره کابل مې لیکنه ډاکټر صاحب هم ډیر سلامونه وایم.
لکه تاسو ورو وغږیږئ چې اوریدون کمپوس شتا څه وایي. بلې، نن موضوع مو دی وینې ده. تاسو خپل په ژوند کې وینې ورکړې ده؟
بېلکل ما شکر دي خدای پاک سره زموږ ډیره یوه نیمه ورکړه ده. بیا بیا مرکو، بیا بیا مرکو، بیا بیا مرکو. زه راخښه ته دا پښتنه
څوزلې دي ورکړې ده.
پنځه ځلې ما هیستلې ده، په دا درې کال کې ما پنځه ځلې وینې هیستلې ده خدای پاک دې څنګه راوړي.
تاسو نه غوښتنه شوی و چې وینې ورکړي؟ خپل خپلوان ته ورکړې کا ورغلي وي روختون ته وینې ورکړي؟
یا یو فرق په کابل کې د ملالي ژوند وختونه کې مخه مخسولمه دلته مثلا یو مړ خورکی ولا چې د ولادت ملزي ول په دغه خطر وینه کوم ولا غته وینه وکړه زما وینه چې د شارت وینه او پوزټیو ده که ای مثبت وینه ده په دا وینه د چا چا نه برابر ده 50 کس ول کڅ جوش کس بده جوش کس خدمت وینه سره برابر سو ما وکړه د الله په نام کنه بیا په کندهار کې مور کړه ده او په کندهار کې ما درکا موسته چې مثلا په شپږ میاشت کې په څلور میاشت ما وینه وښتله دا ډاکټر جین ډاکټر ما چې وینې باندې پښپړ بیا شي وېستل څه کوي کله ما سره بیا شي وېستل بیا سره شوه بیا وېستل نو که شکر الحمدلله خدای سره ځین کم تاثیر په معنی کوي او ډاکټر صاحب دا یو پښتنه لرمه دا وینې خو وېستل چې مثلا دی وی میاشي شي ته یا د تبيرسي شي ته ولا ګیر دا غت انسان وینې کار کوي کنه کوي یو پښتنه نه مابل دا پښتنه لرمه ډاکټر صاحب څه چې ما به وینې وېستل ما به دا ما نه خورل دا د پسې نه ورته دا غوي نه ته په خول به مینه هم دسم بس ما خولل مګر دا خبره کوم د وینې سم ما فکر کنه مکه وینې پر کوي کنه پر کوي دا ځینې خلک بیا وایي چې وایي دا غوا د غوا لاسي غوړي چې وخوري هم وینې پر کوي نو دا که دا خبره ده چې خلک وي ډاکټر ان کوي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب در سره مو پوښتنه یاداش کړه
دا یو اکثر هم یاداش د بل څو له اول اکثر هم یاداش نه
کړه اوله پوښتنه ستاسو څه و زه هم زما مرته پام نشو
او ما اینه وما ینه او ته اجګار ته چې شته خامه به مخولن
دای شو او ما ینه د خړل به خسته
شو مننه کور
مننه نه خو خامه مخولن
مننه دا خاصه د پختنه سره یاداش ک قاری صاحب پښتون هم ټلیفون کړی زموږ دایمي همکار دی هله د چې پر موضوع خبري وکي پښتون صاحب پرمن ته خره غلاست اول خو تاسو نه د پختنه کوم چې وینم ور کړی د کنه
بل نورې صاحب اول خو ما سلامونه تاسو دواړه قبول کړي ته او ډاکټر صاحب مزه وکان موږ باید افتخار وکړو چې خپل په وطن کې د شی په اند په صحت ډکو د بلاغت ډکو شه په تجربه د ډاکټرانو لرو دی د یو دنیا زموږ د وطن قهرمانان دي دوی د امراض او مخ ته یعنی اول خو خدای شپه کې دوم دوی دي موږ د دوی موږ د امي سرګي ودی ته دي تر اوسه نو رسر زما وینې ته څوک چې اچیم نه دي او ما وینې نه درکړي تر اوسه پوری دروغ باندې سره وایو او بل خبره ده یو خبره ما کول شي دغه نو وینې چې په افغانستان کې توی شي وا کشکی دا ویني په افغانستان کې دا شي نوې توې سي کشکی دا ویني موږ بل څه ته ورکړي وغه چاته چې چا جوړ درلودې نو ډیر بشوي دا ډاکټر صاحب دې پښتني وزما زما غوړې ان شاء الله
استاذ وغه غوړه مکلاند یو کې چې اوریدونکو ډیر دې ټلیفون
مهرباني دې پښتني مې ډاکټر صاحب محترم یو انسان په مجموع کې څومره وینه لري او بل پښتنه مې دا ده یو انسان څومره وینه په یو وخت کې ورکولای شي او پښتنه مې دا ده چې یو انسان په څومره وینه باندې ژوندۍ پاتې کېدلی شي
مننه پښتون صاحب ډاکټر صاحب پښتنه مو یاداش کړلې یو بل اوریدونکو کوم را واخلو ټول پښتنه به یو ځای جواب کړي مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د ژوند شتمنۍ د خبرونه د روغتیا خبرونه ده مهرباني
السلام علیکم محترم مریاس مری صاحب سلامونه ونی کې لته ته محترم ډاکټر صاحب احمد زیتا او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کې لوړاندې کوم کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا عارفونه مې اړیکه نیول
بل زرملوال صاحب خبرونه ته خلاص دایمي همکار زموږ په اکثر خبرونه کې ژوندۍ خبرونه کې تاسو ګډون کوي پښتون صاحب تاسو نور کراسو د مشخصه موضوع ته آیا نن پروینې خبرې کوو کلمو وینه ورکړي ده
نو ما خو خپل باندې څلور ځلې محترم نلی صاحب نه ورکړې ده په دې وخت کې مې ورکړې ده چې یو ځای چې خدای شي وښه روانو یو ځای چې ستراتي چې په خو وسو به دې وخت کې هغه څوک چې من شي وغه مو وښتل زه هم سره همکاري مې سره وکړه کده خبره ډیره وغوښته نشي
لاندې کړته وای
بل الله دې ویني ضرورت یو اول ور مې ودی ویني ورکړه اول ځل مې البته ویني ورکړه یو وخت کې مې ورکړه ورته او درې ځلې مې دا ورسته ورکړې ده وینا ان شاء الله اوس هم زه خدای خو د ټولنې لپاره د انسانيت لپاره یو غټ خدمت محترم نه لري
ډېر څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد زین
نه درم او محترم ډاکټر صاحب احمد زین د ما دولن د پوښتنه دی یو پوښتنه خدای به هر هغه څوک چې هغه هپاتایتس ای بی او سی یعنی مثلا تور جړی باندې اخته یغه کولای شي شاته وینه ورکی او بل پښتن مده ده هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی یو مریض یو ناروغ ته ضرورت پیغه وخت هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی هغه به بهتره یو کې انسان تازه وینه وایستل شي دغه به بهتره دغه دوه پښتن می او تر څو مده ته شي هم واړه اکثر خلک دی وینه ورکول نه مطلب دا د کوم چې په اړه چې څنګه معلومات راکې دی وخت کول نه ونه وي مننه
کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو د سوشي بوله لپاره یو اوریدونکو دی چې ډیر منتظر دی دغه راخلو بیا د سوشي بوله لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي رادیو ته غوښ شي ډیر پښتنه تاسو هم کیدای شي چې مطرح شوی اوس او ډاکټر صاحب هغه جواب کی بلې مهرباني لکم زمو تماس نیولای
سلام علیکم روشر محمد مکنړ ولایت نام ده رایپیج مانګي ور سوالی نه مړی کینوړي
د خبرونه تخرغ لاست مشخصه پختنه لريل ډاکټر صاحب نه
پختنه زمنګ ډاکټر صاحب نه دغه زمنګ مریض دغه روزي په مېش کې د وینې تکلیف پیدا کړی دا چې وس وینې کموي به په خبر ته وړل ته راته ویل چې دا اډو کې مشکل لري نو په دا خاطر ډاکټر صاحب نه زمنګ دا غوښتنه ده چې د منګ انتقاد سي غریزه علاقه د منګ د غوینه چې تازه د غوینه ګروپ د غي سره برابر وي هغه ته وینه ورکول شو کنه دا بانک ته مراجعه کو
bale یو لزر تاسو سي ډاکټر صاحب تاسو مخکي یادونه وکړه چې هډوکه کې وینه تولیدیږي او کله چې هډوکه وینه نشي جوړولای نو ناروغ د وینه په کمبود یا کمی باندې اخته کیږي کومه پوښتنه لري له دې اوریدونکو
نه نوري څه بس برنامه ته دغه ښه ان شاء الله زه وته مکمل معلومات ورکړم
مننه کور ودان تاسو کولای شئ چې خپل جواب تر لاسه کړئ قدرمن اوریدونکو د سوشي بوله لپاره ټلیفون نه مکوي ډاکټر صاحب ته وار ورکو پوښتنه مطرح شوې دي چې هغه جواب کې مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خپل فایل کې هر ځینې چې مغوښتي وي
به څه اول دغه وروسته د قندار په تماس نیول او چې وینه ورکوم دی وینه ورکوم نو وروسته به زه خامه یې نه خورم چې دا به څنګه وي نوري صاحب ټول هغه غذاګانې چې موږ تاسو دی غوونه استفاده کوو کغه ینوي کغه نور څه وي دا د لاسونو نیول تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه لري او لاسپیسدا وسپنه زموږ تاسو بدن ته جذبيږي یعنی د یو نیول تر 1.5 ملي ګرام پورې وسپنه جذبيږي که هر نو غذا موږ تاسو واخلو تر 1.5 ملي ګرام نه زیاته وسپنه زموږ تاسو بدن ته نور ګم د وسپنه د کمخونی سره مستقیما رابطه لري نو د موږ ته توصیه ده چې کله وینه ورکی نو اول خدا ده چې همداسې عادي غذاګانې خوره د چې ستا صحت د پخوا نه جوړ وي او ته د کمخونی سره مخامخ نه یې کوم تکلیف نه لري هیڅ ضرورت نشته چې ته دا شاید کې خو صرف د وینې نه وروسته ته باید یو څه اندازه جوس یا نور مایات واخلې چې بیرته ستا د بدن حجم دوراني پرې کړي چې فشار دې ټیټ نشي او ستا لپاره دغه نور تکلیفونه چې پیدا نه کړي نور په مرور د زمان سره بیرته دغه روټین غذاګانې چې موږ تاسو اخلو خوري په دې کې معمولا د لاسونو نیول تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه موجوده ده او یو نه تر 1.5 ملي ګرام وسپنه زموږ تاسو بدن ته ورکوي موږ تاسو نه پریږدي چې کمخونی خواته لاړ شو او یا دا چې موږ د کوم خطر متوجي کې نو خامه ینه دې خوراک د تبابت نظر خنه ده ځکه په دې کې نور مختلف تکلیفونه پیدا کیږي زما وته توصیه ده ده که ینه خوري هم باید پخای کی او خای پخای کی دغه نور څه ورن استفاده وکي خامه ینه د تبابت نظر صحت ته تاوان دي داسې کار باید پاینده کیونه کی مایات واخلي او نور مقوی غذاګانې واخلي تر څو چې بیرته هغه مشکل را پچی ده یو دوهم پښتون د دې له احساساتو څخه ډېر ډېر مننه کاش ریښتیا چې په دې وطن کې به ځای وینه نه وای توي سوي او دا غوینه پر ځای باندې ورکول شوی وای دا به ډېر خو خو ای کاش او بل د دې غدري پښتنې اول دا چې یو انسان څومره وینه لري یو انسان هر انسان نظر وبل ته هغه وینه مقدار او اندازې فرق کوي معمولا د پینزون نیول تر ولې تر پوری وینه د انسان په بدن کې موجود وي او انسان کولای شي چې یو یونټ وینه چې پینځه سوه سی سی وینه کیږي دا کولای شي چې په هارو درېونه نیول تر شپږو میاسو پورې یو ځل پینځه سوه سی سی وینه یو چاته ورکولای شي خو که چیرته د ضرورت په وخت یو انسان تر زر سی سی یا تر دوه نوټو پورې وینه هم ورکولای شي دا هم د دې صحت په آینده کې کوم زیات ضرر تاوان نه لري ځکه وینه بیرته که چیرته داسې حتمند وي وینه پاډوکو کې جوړیږي او بیرته دغه کوم کمبود چې د بدن کې رامنځته کیږي بیرته زموږ ستاسو بدن د خپل میکانیزمو پر اساس باندې وینه تولیدوي تولید اډوکو پاډوکو کې د وینه تولیدات زیاتیږي او بیرته هغه وینه جبرانوي او وینه کولای شي نو که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي څو نقطو ته باید ډیر زیات متوجي شي اول باید وینه کې
ساری امراض موجود نه وي. ساری امراض که چیرته یو څوک ساری امراض ولري لکه مخکې چې زرملوال صاحب د هریپور نه پوښتنه وکوله، ټول وایرسي افات که هغه تور جړی وي که هغه سپین جړی وي که هغه ایچ آی وی وي یا دا چې که نور انتاني امراض وي، هغوی نه شي کولی چې یو چا ته وینه ورکړي، ځکه دغه د ویرې د لارې نه کیدای شي چې د یو سالم انسان چې وینې ته ضرورت ولري او هغه څوک چې هغه په مزمنو وایرسي افاتو باندې یا په نورو انتاني امراضو باندې مصاب وي، هغه شخص په ځای د دې چې ورسره کومک وکړي نور هم تاوان کوي، په دې امراضو باندې مصابېږي یا مبتلا کېږي. مخکې د ویرې د ورکولو نه باید دغه ټول ټسټونه انجام شي، دا معاینات باید تکمیل شي چې دا شخص په تور جړی، البته په فعاله شکل سپین جړی چې دا هیپاټایټس ټایپ سي ورته وایي، دا یا نور ساري امراض خو به نه لري که یې ولري نه شي کولی چې دغه وینه یو چا ته ورکړي. بله مهمه خبره دا ده چې هغه وینه چې تازه وي نسبت و هغې وینه چې په بینک کې ساتل شوې وي، تازه وینه د بینک د وینه نه ډېرې زیاتې خوبیانې لري، ځکه په تازه وینه کې ډېر نور څه هم موجود دي. که چېرته وینه په بینک کې وساتل شي، ډېرې اجزا د وینې چې دي هغه بیا خپل هغه کیفیت او خپل هغه اصلیت د لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې تازه وینه یا فریش بلډ ترانسفیوژن چې ده، دا د هغې وینې څخه چې په بینک کې ساتل شوې وي ډېر زیات اهمیت لري او ډېره زیاته فایده لري. هغه اشخاص چې هغوی د وینې د ورکولو څخه ډډه کوي، یعنی که چېرې زموږ ستاسو په ټولنه کې بعضې داسې څه شته چې هغوی په کاذب ډول سره منفي تبلیغات هم کېږي چې وینه ورکول انسان ته تاوان لري، خو موږ تاسو لکه مخکې مې چې اشاره وکوله باید په دې پوه شو چې په کوم حالت کې یو شخص بل ته وینه نشي ورکولی. نو که چېرته دغه شخص چې چا ته وینه ورکوي دا هیڅ نه وه پرساري یا دا چې د کمپنی سره د فور د په کمپنی باندې مصاب نه وي، وینه ورکول په ځای د دې چې فایده ول تاوان لري، فایده لري د دې شخص ته فایده لري. په کال کې کول چې هر انسان یو ځل نه نیول تر دوه ځله پورې یو چا ته وینه ورکړي، او یا دا چې آسې والنټیر بلډ بینک ته یا د بانکي خون ته لاړ شي او خپله وینه هدیه کړي. د ضرورت په وخت کې که چېرته د یو چا وینې ته ضرورت و، د همدې وینې څخه بیا بانکي خون کولی شي چې هغه اشخاصو ته دغه وینه ورکړي. نو وینې ورکول دا چې دا د انسان لپاره د انسان په صحت باندې مثبت تاثیرات کوي. ټول هغه اوریدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري، د وینې ورکول خو دا بعض شرایط لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړله، دا باید په نظر کې ونیسو که چېرته دې مشکلاتو سره مخامخ نه وي، هر څوک کولی شي چې وینه ورکړي، وینه ورکول صحت زمانه ته. او بل شرمامد روز چې مریض لري او وینه یې پاکستان ته بولئ په هډوکو کې مشکل ده، وینه نشي جوړولی. زموږ ستاسو په بدن کې په هډوکو کې وینه جوړیږي. کله چې یو څوک بعضې امراض دی چې په هماغه امراضو کې چې کله هغه امراض رامنځته شي، نو هغه مستقیما د بدن په هغه برخه کې چې هغه هډوکي دي هلته وینه تولیدیږي، هلته وینه جوړیږي، هغه کار نشي کولی، هغه د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه اشخاص بیا د وینې د کمبود سره مخامخ کیږي. نو دا مجبور دي چې دا باید دې اشخاصو ته د دوی د ژوند په خاطر باندې، دوی د حیات بقا په خاطر باندې باید وینه ورکول شي. چې وینه ورنشي کولی لکه مخکې مې چې اشاره وکوله، نو دوی بیا د ژوند هغه ژوند ته خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی. او کولی شي چې د وینې ګروپ باید تعین شي، د وینې ګروپ باید تعین شي. کله چې د وینې ګروپ تعین شو، هغه شخص چې وینې ته ضرورت لري هغه ته ریسیپینټ وایي، او هغه شخص چې وینه ورکوي هغه ته ډونر وایي. دا د ریسیپینټ باید د وینې ګروپ دواړه یو ګروپ وي. او علمي خبره دا ده، کتابي خبره دا ده چې وینه باید په شفاخانه کې ورکول شي، یو مرکز کې ورکول شي، په کور کې ور نشي کول. ځکه بعضې حالاتو کې دغه د وینې ورکول جنجالونه رامنځته کوي، کیدلی شي چې ریاکشن وښيي، کیدلی شي چې دغه د وینې تعینوالي کې مشکل وي، کیدلی شي چې یو څوک فشار یا کوم نور مشکلات ولري، قلبي مشکلات ولري، قلبي امراض ولري، دغه د وینې د کمېدو یا د وینې د امراضو په څنګ کې نور د ګردو مشکلات ولري. دا یو علمي بحث ده، باید په اکاډمیک سنټر کې باید یو انسان یو بل ته ورکړي او تر څو چې هلته په علمي ډول سره وینه ورته تطبیق شي.
ډاکټر صاحب، دغه د هډوکي موضوع ته راشو چې هډوکي وینه تولیدوي، په نوره متمدنه نړۍ کې د هډوکي د پیوند عملیات کېږي، افغانستان کې آیا امکان لري؟
نه نوري صاحب، دې ته بون میرو ترانسپلانټیشن وایي. کله چې په هډوکو کې مشکلات رامنځته شي، خصوصا یو نوی مرض ده، هغه ته اپلاستیک انیمیا وایي. یو په اخ درځي چې هغه د وینې سرطانونه دي، د وینې سرطانونه که چیرته ته دغه د هډوکي پیوند هم ولګي هغه نتیجه نه ورکوي. خو که چیرته دغه اپلاستیک انیمیا یو نوی کمپنی ده، هلته په هډوکو کې مشکل وي، نو دغه د هډوکو پیوند کول دا چې کله ورته هډوکي پیوند کړي، بیا صورت کې دغه مرض په اساسي ډول سره لمنځه ځي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه بون میرو ترانسپلانټیشن صورت تر اوسه پورې امکانات یې نشته. په نوره نړۍ کې په نوره دنیا کې دغه د بون میرو ترانسپلانټیشن یا د هډوکي پیوند دا کېدلی شي.
بله بله قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه له ازادي راډیو اوري. نن پر وینې خبرې کوو، د وینې د په ورکولو چې البته بل سبا یې نړیواله ورځ ده. که چیرې وینه مو تر اوسه پورې نه وي ورکړي، ممکن موږ هڅه وکړو چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت یو چارواکی هم دې خبرونې ته راوبولو چې راته ووایي چې په افغانستان کې د وینې د جمع کېدو یا راټولولو څومره بانکونه نن موجود دي، او تر اوسه پورې د وینې د ورکولو په اړه څه کمپاینونه کړي دي. ځکه په هر هیواد وینې ته ضرورت لري، اړتیا لري چې په داخل د همغه هیواد کې درملنه د هغو ناروغانو وکړي چې وینې ته اړتیا لري، نه دا چې بهر ته ولاړ شي لکه له افغانستانه چې هند او نورو هیوادونو ته ځي د وینې د اخیستو لپاره. په هر صورت مو په دې بریالی نه شو چې یو څوک راوبولو پر دې خبرې کوو. خو اوریدونکي بیا هم را اخلو. ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې اوریدونکو ته وار ورکړو، په افغانستان کې یو ناروغي چې ډېره زیاته دي وینې، دا هغه وایي چې د وینې فشار مو لوړ دی، فشار مو ټیټ دی، کبل لنډه رڼا پې واچوي.
نوري صاحب، فشار کاملا جدا موضوع ده. فشار اول که د فزیک له نظره تعریف شي، خو پر سطح دې ته فشار ویل کیږي، او د طبابت نظره کله چې زړه رګونه ته وینه پمپ کوي، رګونه په خپل خاص مقاومت لري. په هغه کې چې خپل رګونه د زړه د انسان د وجود د رګو مقاومت له منځه ووسی، دا جګ فشار ده. بیرته چې آیسته آیسته دغه رګونه چې مقاومت پیدا کیږي او بیرته دغه مقاومت عادي حالت ته راګرځي، دا بیا ټیټ فشار ده. نو یو شتک د زړه امراض د کمپونې سره بیا مستقیما رابطه لري. د زړه امراض خو فشار جدا موضوع ده. فشار په مجموع کې بیا په دوه قسمه ده، چې یو ته ابتدایي اساسي فشار وایي، بل ثانوي فشار وایي. د ابتدایي اساسي فشار چې د ټول فشار 15% تشکیلوي، او ثانوي فشار چې ده هغه 15% تشکیلوي. ابتدایي اساسي فشار چې ده دغه هغه اساسي علت معلوم نه ده، خو جینټیک پکې ډېر زیات رول لري. په داخل د حجراتو کې د سوډیم لیول زیات وي، یا مثلا د کلسیم لیول زیات وي، او یا دا چې د پوتاشیم لیول پکې کم وي، د رینین او انجوټنسین څو نور هارموني مواد د دې هغه ده. دا په فشار کې د فشار په ایجاد کې ډیر زیات رول لري، یا حجم دوراني زیات وي، یا دا چې یو څوک په دوامدار ډول سره د درد واګان اخلي چې زموږ په هواد کې بدبختانه ډیر زیات د شای کارول کیږي، چې حقي په کې ډیر زیات رول لري په فشار کې. او ساري فشار دغه علتونه معلوم دي، یا په جاغور کې افات موجود وي، یا په ګورده کې افات موجود وي، یا مثلا د حاملګي په جریان کې به وي، باج نور اندوکرینولوژیک افات دغه د وژن کیږي. په پام کې اساس باندې فشار د وینې سره کوم نه لري. او کچیرته یو څوک مثلا زخمي شي، وینې لاس ورکی، نو په دې صورت کې دغه د بدن حجم دوراني کمیږي، دیوی فشار چټیږي، اول فشار چټیږي، بیا کچیر د جبران نشي، بل اخر دغه مریضان بیا شاک تږي. کچیر ته شاک تلړ او شاک په وخت دغه 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 د وینې د زکیدو هغه سورس یا منبع پیدا نشي، وغل میزلړ نشي، نو هغه د چټ بدن حیاتي ارګانونه دیوی پرفیوژن خرابيږي، ارواح خرابيږي، نو هغه دغه خپل هغه وظیفه لاس ورکی. نو کوم کېدره شي چې د دې وجه نه خرجون هم د لاس ورکی د فشار چې د دوه سبب کې درشي، خو فشار په ایجاد کوم رول نه لري.
بله مننه. دغه د وینې د سرو او سپینو کرویاتو په ارتباط چې دا څه دي او څه رول لري، څه وظیفه لري، په دې به هم رڼا واچوي. خو اوریدونکو ټلیفون نه کوي، اوریدونکو ته به لومړیتوب ورکو. بله مهرباني، ځان راو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ د ازادي راډیو د روغتیا خبرونه ده. مهرباني. بله د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. بل اوریدونکو راخلو، څوک او لکم زمو تماس نیولای؟ بل ازادي رادیو ده. ګمانم چې ډاکټر صاحب اوریدونکو سره یو څه ستونزه لرو. د دې وینې د سپینو او سرو کرویاتو په ارتباط باندې مخکې ما پوښتنه مطرح کړه، که مهرباني.
نریسه دا د ویز سر کوریا تا د سپین کوریا، یعنی ار بي سي او دبليو بي سي. دغه سره کرویات معمولا دغه 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 زموږ ساسو دغه د وینې مقدار یا اندازه یا کمپونیان یا مستقیما دغه د وینې د سره کرویاتو سره رابطه لري. په هر اندازه سره چې یو څوک دغه د وینې سره کرویات زیات وي په هغه کې هیموګلوبین په همدغه ځای کې موجود ده، نو د هیموګلوبین اندازه هم پورته وي، د هیموګلوبین اندازه هم نورمال وي. څومره چې دا زیاتېږي د وینې مقدار سره زیاتېږي، هیموګلوبین اندازه زیاتېږي. څومره چې کمیږي دغه اندازه باندې د اشخاص کمخونی خواته ځي. او بل لکه مخکې مو چې اشاره ورته کړه، په همدغه سرو حجراتو کې اکسیجن موجود ده. اکسیجن بیا د وینې د لارې د همدغه سره کرویات د بدن ټولو برخو ته ځي او د همدغې لارې نه د بدن ټولو حجراتو غرساجو ته اکسیجن او غذایي مواد رسېږي، تر څو چې هغه له همدې لارې نه مشبوس یا خپل ټول ضروریات ترلاسه کړي. ډبلیو بي سي سپین کرویات دا زموږ ستاسو د بدن دفاعي سیستم تشکیلوي. نو که چېرته زموږ ستاسو بدن ته کله کوم یو اجنبي جسم داخلیږي، زموږ ستاسو بدن د هغه په مقابل کې ریاکشن کوي، د وجود څخه دفاع کوي. نو هغه ده چې په ټولو انتاني امراضو کې، په ټولو هغو امراضو کې چې هغه زموږ ستاسو بدن ته جسم اجنبي داخلیږي، د سرو د سپینو کرویاتو لیول ډیر پورته ځي. نتیجه یې دا ده چې هغه د وجود څخه دفاع کوي او اکثر په اول خط کې مقدم په اول خط کې د وجود دفاع په خاطر باندې قرار لري. نو د دې وظیفه دا ده، دغه وظیفه هغه شی
بل کدا د کورونا موضوع تر راشه هم همدا سپین کرویات دي چې د همدغه کورونا د وایروس په وړاندې ځانونه منسجم کوي یا په اصطلاح دفاع لپاره ځان چمتو کوي.
بالکل، زموږ ستاسو د بدن کې دغه دفاعي سیستمونه موجود دي. زموږ ستاسو په ټول بدن کې، که چېرته زموږ ستاسو بدن دفاعي سیستمونه لري، زموږ ستاسو بدن بیا د انتاني امراض په مقابل کې دفاع نشي کولای. نو هغه دا بس مثلا یو څوک چې د ایچ آی وی باندې اخته شي، ایچ آی وی د وجود دفاعي سیستم له منځه وړي. کله چې د بدن دفاعي سیستم له منځه لاړ، دغه شخص د خپل ژوند د لاسه ورکوي. ټول مزمن امراض که هغه مثلا ایچ آی وی ده، که هغه د وینې سرطانونه دي، که نور سرطاني امراض دي، مزمنه دوامدار امراض دي، سټرس یا تشوشاتي، دغه ټول زموږ ستاسو د بدن دفاعي سیستمونه خرابوي. ځکه زموږ ستاسو بدن کې مختلف دفاعي سیستمونه موجود دي. همدغه دفاعي سیستمونه زموږ ستاسو بدن له ټولو هغه ناخوالو څخه ساتي، تر څو چې زموږ ستاسو بدن دغه ټولو په مقابل کې، مشکلاتو په مقابل کې، انتاناتو په مقابل کې، ورسو په مقابل کې مجادله وکړي. که چېرته دغه دفاعي سیستم موجود نه وي، نو زموږ ستاسو بدن د یو عادي وایرس او میکروب په مقابل کې هم تاب نشي راوړلی. نو هغه چې دغه شخص د خپل ژوند له لاسه ورکولی شي.
د لپاره ویل چې ډاکټر صاحب، کله چې همدغه دفاعي سیستم کمزوري کوي کورونا، کله چې یو څوک واکسین اخلي، واکسین دنده څه ده چې دغه دفاعي سیستم له سپینو کرویاتو سره هماهنګ کوي؟
نوري صاحب، اصلا واکسین یو جدا موضوع ده.
واکسین چې اخلي یو څوک، هغه هم همدغه دفاعي سیستم د وجود پیوړی کوي. آیا دواړه سره به یو ځای کار کوي که هغه د واکسین جدا ده او که سپین کرویات سره جدا؟
نه، جدا بخي، جدا موضوع ده. بخي دا جدا موضوع ده. اول باید څه باندې پوښتنه دا واکسین د څه شي؟ واکسین چې ده د هر مرض لپاره، د هر وایرس لپاره فرق کوي. په خپل واکسین د عمغ مربوطه انتاني مرض مړ میکروب ده. مړ میکروب په دې معنی چې په خپل د مرض ایجاد سبب نه کیږي، بلکې بدن کولای شي دغه په مقابل کې انټي باډیان جوړ کړي. کله چې انټي باډي دی وایرس په مقابل کې جوړ شول،
انټي باډي خپل مخله دي. انټي باډي څه شي جوړوي؟
انټي باډي دفاعي سیستم ده.
دفاعي سیستم څه شي جوړوي؟ همدا سپین کرویات دي کنه دي؟
افرین، نه سپین کرویات جدا دي. دا بیا جدا مسله ده. دغه وایرس په مقابل کې بدن چې د انټي باډي جوړوي، کله چې انټي باډي جوړ کړ، دغه انټي باډي بیا موږ خلک دي نه چې دغه سي خو یو سر رات لري د دبليو بي سي د سپین حجراتو سره.
ډیر ښه. بله ډاکټر صاحب، مزه اوریدونکو را اخلو. مهرباني ځان راو پیژنې او که مشخصه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د وینې پر موضوع خبرې کوو.
تاسو ته محترم ډاکټر صاحب مزید سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. څوک علیکم زموږ تماس نیولای؟
حاجی کریم ما د زابل ولایت پاریک سره.
حاجی صاحب، خبرونه ته خره غلاس مشخصه پختنه لري؟
مننه. ډاکټر صاحب محترم، یو سوال لرم. زه په خپل د 15 پیټ کلو په عمر يم. د ما د سینه، ملا او فشار او اعصاب ډیر دوام یو کوله. خو چاره تی وی دي چې دا وینه دي زیاته د غاټه ده، کلاکه ده. خو یو څورم د وینه ور کړله. دا د سینې دردونه مې کمسول، دملا دردونه به کمسول، خو هغه تکلیف سما اپسلا نلر لکنه. خبرونه باندې بدل لګیدل، بده خبرونه توپکو یعنی دومره بنداش منس کوله سی نفر تن 15 منټه حبسله کړی وای. اوس بغیر لاغه نسته وینه مرکوم دوام خورم، اوس د بدن دردونه او تبه او دغه بعض مشکلات سره مخامخ يم، سردردی او د ځان دردی د اډوکو درد، سه هر څه میانات کوم، نه شکر ما نه دی وینې چربی لرم، هیڅ کوم مشکل هم په ځان کې نه لرم، په ډیر ډاکټرانو لاړم، حتی په ملایانو لاړم، دا مو دعا نه پیګم سه چیرې لار سم دا وسم دا بدن لکه اور غوندې ګرم ده، مزم کړه تاسو سره پړی کې
مننه. ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري له حاجی صاحب نه؟ کریم
حاجی صاحب مننه، حاجی صاحب د برنامه ته ورس ان شاء الله زو به ګره به سم اندر معلومات.
مننه حاجی صاحب. حاجی صاحب تاسو رادیو ته وکشي، بلې یو بل اوریدونکو به راوخلو، تخنیکي همکار وای چې نشته خیر روس به راوخلو. خو دغه سمې نه بني،
اول خدا دا زه هم خپل طرف حاجی صاحب کریم ته سلامونه وایم. دا چې د تچاویلو چې د وینه استازیاته د تباید وینه ورکه تر سوچ دغه مشکلات کم شي، اول خدا دا چې باید موږ تاسو یو مرض په تبابت کې چې غته دغه پالیسایټیم یا وایي چې په دې کې اکثرا دغه د وینې غلظات په نارمل حالت څخه پورته شي. کله چې د وینې غلظات په نارمل حالت څخه په بدن کې پورته لاړ شي، دغه اساسي تداوی د وینې ورکول دي. وینه هغه په هغه وخت کې چې ایچ بي یا دغه هیموګلوبین دی 1100 ګرام څخه په یو ډیسیلیټر کې پورته لاړ شي، نو هغه بیا کولای شي چې وینه ورکړي. دغه مریضان بیا سردردي لري، خستګي لري، کسالت لري، نو هغه اساسي تداوی دا چې دا وته ورکړي. خو که چیرې نارمل حالت کې وي، په نارمل حالت کې هم په کار کې یو ځل یا دوه ځله ورکول شي چې وینه ورکي، نو هغه سره بیا دغه مشکلات موجود نه وي. هغه د لابراتواري معاینه وروسته معلومات کیږي چې دا حاجی صاحب په کوم حالت کې قرار لري. او بل دا چې حاجی صاحب ټول ځان درون درد کوي، وجود یې ګرم وي، غوسه ورته ورځي، نو دا نه پوهیږي چې دا مشکل څه دی. اول حاجی صاحب زه وایم چې د رواني امراضو کې څوک چې رواني مشکلات ولري، یغه ته به غوسه هم ورځي، دغه به زړه هم خپاوي، دغه به سر هم درد کوي، دغه به خوب هم خرابوي، وجود به هم ګرمي، زړه به هم تکان کوي. ځکه په دې کې دغه د بدن هغه سیمپاتیک او پارا سیمپاتیک اعصاب باندې بعض نور مواد چې دغه لیول په وینه کې کاتو پورې کېږي، دا مشکلات رامنځته کوي. او بل بدبختانه زموږ استاد په هوا کې په اکثر وګړو کې د ویتامین ډي لیول ډیر کم ده. حاجی صاحب باید یو ځل خپل د ویتامین ډي لیول تعین کړي. د ویتامین ډي لیول په بدن کې دین کې چې ته ویتامین ډي کم وو، ځکه په ویتامین ډي په کمبود کې هم د انسان بدن درد کوي، خسته وي، زله وي، دغه ټول مشکلات سره پیدا کیږي. کله چې ویتامین ډي لیول بیرته پرځي، دغه د وجود ټول دردونه له منځه ځي. نو زما وته توصیه دا ده چې اول باید دغه رواني حالت باید تداوی کی دی. رواني حالت د تداوی په خاطر باندې هغه کورس تداوی د شپږو میاشتونو نیول تر دوو کلو پر ده. یو نیمه میاشت نه وروسته د رواني دواګاری تاثیرات شروع کیږي، او مخې دغه نه د دوا تاثیر نه کی. اکثره مریضان چې رواني دواګانی شروع کی، دوا پی درې پی اخري، مریض نتیجه ورنه کی، دوا پری کی بل ډاکټر ته لاړ شي. او زما وته توصیه دا ده چې دغه مریضان چې غوسه لري، زړه خپوي، خوب خراب وي، ناامید وي، بدن ګرم وي، نو دوی باید دغه دواګانی شپږ هفته باید انتظار وکړي چې تر څو د دوا تاثیرات شروع شي. بیا شپږ میاشتې تر دوه کلو پورې خپل هغه ته تداوی ته ادامه ورکړي. او بل دا د ځان د درانده دردونو مشکلاتو لپاره یو ځل باید د خپل بدن کې د ویټامین ډي لیول باید وګوري چې ویټامین ډي خو به کم نه وي.
ډاکټر صاحب، تاسو د ویټامین ډي بیا یادونه وکړل. افغانستان خو څلور فصله ژمی اوړی کافي لمر لري، ولې خلک کافي ویټامین ډي نه لري؟
نوري صاحب، زمونږ استاد هیواد 300 ورځې لمر لري، خو زمونږ استاد هیوادوال اکثرا دی ویتامین ډي د اخیستلو په طریقه باندې نه پوهیږي. دغه ویتامین ډي چې د دې هغه سورت یا منبع چې کومه د لمر ده، خو دا په کوم شکل باندې مستقیما باید هغه د لمر شوا چې کومه د زمونږ استاد د بدن د پوستکي سره باید ولګيږي ټاک شي. بد د شیشینه شیشا هم باید کچیر
دغه باید جامع ورته و باسي، جامع باید تاسو کوته وباسي. اوس خو د جامو او
آفرین
د جامو د استرو
چې باید
څوک استلم نشي، بلې مهرباني.
دا چې د ویتامین ډي، کله چې یو څوک ویتامین ډي اخلي، باید هغه لوس ویتامین ډي واخلي. او مخې له دې نه چې مثلا بدن هغه کې اول باید بدن وړ کی، ځکه ویتامین ډي چې د فټ سولې بل ویتامین ده، په وړو کې قابل د منحل ده. بدن باید وړ کی، او لمر ته لوس باید سم لري تر څو چې د شلو د خون نیول 2 ساعته پوري د حد اقل شپږ میاشتې باید هغه پروسیجر ته ادامه ورکړي. په دې د بدن هغه ویتامین ډي لیول پر کیږي. په جامو کې یا مثلا د شیشې نه
دلمر شوا چې کومه ده دا چې په بدن لګېږي دا زموږ ستاسو بدن ته ویټامین ډي نشي ورکولی. یعنې په ساده ډول سره ووایم ویټامین ډي د لمر د شوا څخه په لوڅ شکل باندې اخیستل کېږي. بدن باید ورته مخکې له دې نه چې لوڅي باید غوړند شي، بیا لوڅي، بیا د ویټامین ډي لول زموږ ستاسو د لمر د لارې نه ویټامین ډي په ډېر ښه شکل سره بدن ته جذبېږي.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب احمد زی، د وینې پر مختلفو اړخونو باندې مو خبرې وکړلې. تاسو د خبرونې وروستۍ برخه ته نږدې شوي وو، څه غواړئ چې نور د وینې په ارتباط باندې ووایئ؟ مهرباني.
اول خدا دا چې ټول هغه اورېدونکي زموږ ستاسو خبرونه اوري. وینه ورکول د انسان د صحت په صحتمندي باندې تمامېږي. انسان صحت ته تاوان لري په هغه بعضې نزاکتونه چې هغه مراتي. او کله چې یو څوک وینه ورکوي باید مخکې د دې نه چې وینه یو چاته ورکړي باید دغه وینه باید معاینه شي چې ساري امراضو باندې خو به ورثي او امراضو باندې خو به نه وي مصاب. دوهم، وینه ورکول دا د یو چا حیاته نجات ورکول ده، ژغورنه ده. نو کله چې یو څوک یو چا ژوند وژغوري دا داسې معنا ده لکه ټوله دنیا ټول بشریت یې ژغورلی وي. دا د الله تعالی وعده ده، د آیات شریف ده چې مثلا د یو چا ژوند ژغورل دا معنا لکه ټول بشریت چې ژغورلی وي. الله تعالی هغه سره دومره مکافات ورته ورکوي. نو زما ورته توصیه ده چې کولی شي چې وینه ورکړي، او که چېرته وینه ورکړي د وینه ورکولو نه وروسته هیڅ نه وه کوم خطر دوی ته، د یو ساعت نیم ساعت ورځې نیمې ورځې دپاره به د ده په بدن کې یو څه اندازه ګمسیات وي، یو څه اندازه خستګي او کسالت به وي، هغه بېرته دغه وینه پوره کولی شي. نو امید مو دا ده وینه ورکول د انسان د ژوند ژغورنه ده. نو ټول زموږ ستاسو هیوادوال باید کوشش وکړي او داسې یو ذهنیت په ځان کې پیدا کړي چې مسلمان د ژوند او د حیات د نجات په خاطر باندې کولی شي چې وینه ورکړي. د وینې ګروپونه باید چې ساری امراض چې په وینه کې هغه باید وکتل شي. باید غیر وروسته باید یو شخص چې وینه ضرورت او وینه باید ورته ورکړي.
کور ودان د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې راته ټلیفونونه مو وکړل او مشخصې پوښتنې مو مطرح کړلې. نن مو د وینې پر موضوع خبرې وکړلې، هغه هم په دې خاطر چې بل سبا د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب احمدزی وویل، په کال کې یو څوک دوه درې ځلې وینه ورکولی شي. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې وینه ورکړئ. د وینې په ورکولو سره دغه راز د نورو کسانو چې وینې ته سخته اړتیا لري ژوند ژغورلی شي. دا خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړله. دغه راز څو شیبو کې بل د روغتیا خبرونه هم پیلېږي. موضوع هم دا ده، تاسو لپاره به هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او کومه مشخصه پوښتنه کې لري مطرح کړي.
شنو غلامان دی ملنگا دلونگو خانگ لار دا چا ساری ویلی تو کم سن دی لقا فرا روان دی ملنگا دا گتان زلف دران بانا و دکزنا ویلی دا غطو للا متونا دا باران دی ملنگا کم یوسو